احمد شبریم دا ازادي راډیو د شپږو بجو د خبرونې د اوریدونکو هر کلی کوم. مخکې تر دې چې د دې خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ملګرو ملتو سرمنشي وای په نشتې راتلونکي کې به د افغانستان په اړه یو بل غونډه جوړ شي چې هلته به د افغانستان په تړاو د نړیوالې ټولنې پر اقداماتو بحث وشي. انټونیو ګوتیرش پرون په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په کانفرنس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې دا خبره وکړه. د ملګرو ملتو سرمنشي د همدې غونډې په پای کې وویل دوی به هیڅکله په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو پر بې سارو او سیستماتیکو حملو چوپچا غوره نه کړي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو ادارې په افغانستان کې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو او نجونو د برابرۍ د برابرۍ با مفهوم او خوندي برخې اخیستنې غوښتنه وکړه. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې له ټولو هغو هیوادونو او سازمانونو چې د افغانستان پر بنسټ پالو واکمنانو نفوذ لري غوښتنه کوي چې له دغو اقداماتو تر شا کېدلو ته یې وهڅوي. طالبانو په غیر دولتي مؤسسو او وروسته د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ چې دې کار یې په نړیواله سطح عکس العملونه وپارول. په افغانستان کې هم جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړل شوې او په پوهنتونونو کې هم د دوی زده کړې منع کړې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو یو کمشنری وای په سودان کې د روانې جګړې له کبله تر 3.5 لک ډېر کسان له خپلو کورونو نورو سیمو ته بې ځایه شوي دي. د غیدارې پرون سه‌شنبه ویلي تر 1 لک زیات نور کسان د سودان سرحدي سیمو ته تښتېدلي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو یو کمشنری وای تر 800 ډېر نور کسان شاید د سودان گاونډوي هیوادونو ته کډوال شي، ځکه په سودان کې د دوو پوځي جنرالانو ترمنځ لاهم جګړه روانه ده. په سودان کې د اپریل پر 15مه د واک پر سر د چټک غبرګون د ځواکونو په نامه د ملیشو د مشر محمد حمدان دوقلو او د سودان د پوځ د قمندان عبدالفتاح البرهان ترمنځ نشته پیل شو. بلخوا د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ویلي چې په سودان کې د داخلي پیسو شویو شمیر 3.4 لک تر رسیږي. په سودان کې شکیلو لورګو پر موقتی اوربند موافقه کړې ده. وړاندې به په خبرونه کې تفصیل درکړو. د چین د بهرنیو چارو وزیر له میانمار سره د خپل هیواد پر پوله د سرحدي جنایي فعالیتونو په وړاندې د مبارزې او هلته د ثبات د ټینګښت غوښتنه وکړه. قیم کانګ پرون د وی ناکرارې سرحدي سیمې د کتنې پر مهال دغه خبره وکړه. د چین او میانمار ترمنځ دغه پوله 2109 کیلومتره ده چې په ځنګلونو له پوښل شوي غرونو تیریشي او له مودو راهیسې چین ته ورباندې مخدره مواد قاچاخېشي. د طلایي مثلث په نوم مشهور سیمه د لاوس، میانمار او تایلند ترمنځ پرته ده چې دا سیمه بدنامه ګڼل کیږي. ملګرو ملتو ویلي کله چې په میانمار کې پوځ په 2021 کال کې قدرت ترلاسه کړ، په دغه هیواد کې د کوکنارو تولید کښت زیات شوی دی او د تریاکو تولید لوړ شوی. اسدی راډیو په منځنۍ څپه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. نن د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې دا انتقادونه کیږي چې د رسنیو د ازادۍ مخه نیول شوې. په جرمني کې د خبریالانو د ملاتړ د بنسټ مشر وایي
لپاره مرغه د افغانستان د نن د بیان ازادي تقریبا لمانځه تللې ده. ټول رسنۍ څارل کیږي، سانسوريږي.
طالبان دا انتقاد ردوي. د دوی د ویان نظر مهمه خسته د بهر میشتو افغان میرمنو له دردمو د ژوند د نیمې نړۍ په پروګرام کې خبرو.
ار هغه سم سیادیږي او خنز ماجرا راځي هم اوس د مونږ هغه ټول ارزښتونه د مونږ ملي سرود د وطن خاوره هر څه په سیخه پسوي ما دی وانسان د خاوره په سیخه پسوي ما
نیمه نړۍ پروګرام تر شپږ نیمه بجو وروسته خبرو. په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې په وزیرستان او کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي سردار عارف وزیر تلین ونیول شو.
و ملي شهید سردار عارف خان وزیر تا دا عقیدت سره ګلونه وړاندې کوم.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو په وړاندې د ناوړه چلند پیښې زیات شوې دي. نن د می میاشتې دریمه د رسنیو د ازادي نړیواله ورسته او په افغانستان کې داس وخت منځل کیږي چې پر رسنیو تر بل هر وخت فشار نسیت شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وای تیر کال د خبریالانو په وړاندې د ناوړه چلند تر 200 زیات پیښ ثبت شوی چې د وړم کال په پرتله 40% زیاتوالی شي. تفصیل په دې راپور کې
د مې میاشتې دریمه یا د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ نن په نور نړۍ کې داسې محل منزل کیږي چې په افغانستان کې د طالب چارواکو لخوا پر رسنیو فشارونه زیات شوي دي. په جرمني کې د افغان خبریالانو د ملاتړ د بنسټ مشر حامد عبیدی وایي د طالبانو چارواکي د رسنیو او د بیان پر ازادۍ باور نه لري.
د می د درې منټې څخه په داسې حال کې المنزل کیږي چې له بده مرغه د افغانستان دننه د بیان ازادي تقریبا لمنځه تللې ده. ټولې رسنۍ څارل کیږي، سانسوریږي، یعنی وکه جرم ګڼل کیږي که چیرې خبریالان یا رسنۍ د حاکم ادارې باندې نیوکه وکړي، د دغې ادارې د استخباراتو لخوا ازورول کیږي، نیول کیږي او ان تر دې چې عام ولس نیوکه نشي کولای او کچېری عام ولس نیوکه وکړي له بده مرغه د بد چلند سره مخامخ کیږي او ځورول کیږي.
د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون په خپل راپور کې ویل د 2022 میلادي کال لمې میاشتې د 2023 میلادي کال تر مې میاشتې پورې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي، ګواخلو او نیولو 214 پیښې ثبت شوې چې د 2023 کال لمې د 2022 کال تر مې پورې 40% زیاتوالی ښیي، ځکه په هغه موده کې یوازې 130 پیښې ثبت شوې وې. د دې مرکز د معلوماتو له مخې د 2023 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې د تیر جمهوری نظام تر پرزیدو وروسته په افغانستان کې د شپږ سوه فعالو رسنیو له ډلې نږدې نیمایي د طالبانو حکومت د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیت درولی دی. د افغان خبریالانو د ملاتړ د بنسټ مشر حامد عبیدی وړاندیز کوي چې د ځینو هغو بې پارې رسنیو ملاتړ دی وشي چې له افغانستانه بهر فعالیت لري.
څه فکر کوم په اوسنی شرایطو کې تر ټولو ښه بدیل دا ده چې بهر میشت کوم رسنۍ چې دي دوه څخه ملاتړ وشي او د ولس او د دغو رسنیو ترمنځ همغږي رامنځته شي او د افغان ولس غږ د بهر میشتو رسنیو لخوا نړیوالو ته ورسي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادۍ رادیو ته ویل دوی رسنیو سره تل همکاري کړي او د بیان ازادۍ ته د افغانی او اسلامی اصولو په چوکاټ کې ژوندۍ په تیرو څه باندې شلو کلونو کې د جمهوریت نظام تر ټولو لوی لاسترونه د بیان ازادي او د رسنیو پراخ فعالیتو چې د ځینو بنسټونو په باور په سیمه کې ساری لګ مندل کېده. خو اوس ورځ په ورځ د افغانستان له ځینو برخو د رسنیو د فعالیت د درېدو راپورونه ورکول کېږي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په تیرې وکال کې اطلاعاتو ته پر لاسرسي فشارونه راوړل شوي او په نشراتي محتوا تازه محدودیتونه لګیدلې چې د کار د رسنیو کاري ساحه تنگ کړي او د اطلاعاتو د رسولو چارې اغیزمنه کړي ده.
په افغانستان کې د نن یو شمېر خبریالان پر طالبانو انتقاد کوي چې پر دوی فشار نزیات کړي دي. طالبان بیا وایي د دوی د قانون په چوکاټ کې د نن فعالیت آزاد دی. تفصیل په دې راپور کې چې د وی خبريالي چې نه غوړي نومې واخصل شي په ځخ پیلیش
که خبرونه وی او یا هم خبری خبرونه هر پرونه او یا هم د زده کړو پروګرامونه ټول خبرونه سانسوریږي. ځینې رسنۍ له ویره سانسوروي او ځینې هم حکومت ور باندې تحمیلوي.
په افغانستان کې یو بل خبریال هم چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي اوس په افغانستان کې د بیان ازادي لکه څنګه چې باید وي نشته. هغه ادعا کوي چې د طالبانو حکومت رسنیو ته یوه ډارونکې کاري فضا جوړه کړې ده.
استخباراتو په رسنیو کې خبریالانو ته د کار فضا ډیره محدوده او ډارونکې کړې ده. نوي قوانین رسنیو لپاره وضع کړي دي، شکنجه او نیول چې هر ورځ خبریالان ورسره مخ کیږي. د همدې خبرې ښکارندوی کوي چې اوس مهال په هیواد کې د بیان ازادي نشته او خبریالان ته د کار ساحه څومره محدوده کړې ده.
همداراز یو بل خبریال هم چې د ورته دلیلونو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي اطلاعاتو ته نه لاسرسی هم یو له هغه ستونزو څخه ده چې په افغانستان کې خبریالان ورسره مخ دي.
اوس مهال په افغانستان کې له شک پرته د بیان ازادۍ مخ په کمرنګ کېدو ده او د ګواښ پر لور باندې روانه ده. هغه ځکه چې اوس مهال د اسلامي امارت پر اتک سره دولتي ویاندویان په کوم ډول چې لازمه ده او د دوی رسمي مسؤلیت دی د رسنیو کارکونکو ته پر وخت باندې مواد نه ورکوي. د دې ترڅنګ په ټوله کې په رسنیز ډګر کې د ښځو کمرنګي یا نشتون هغه لویه ننګونه ده چې د رسنۍ همکارانو سره لاس او ګریوان دي. ترڅنګ اقتصادي یا مالی اړخ ده چې یو ډول فشار ده پر رسنۍ باندې.
د پښوا خبری اژانس مسؤل دانش کرو خیل هم ازادي راډیو ته وویل چې اطلاعاتو ته محدود لاسرسی او په افغانستان کې د خپلواکو راپورونو فضا نشتون د افغانستان رسنیو ته عمده ستونزې دي.
در بسیاري موارد وخت کې پالیسی های اداره
په ډیری مواردو کې کله چې د وسنۍ حاکمې ادارې پالیسی روښانه نه وي له ننګونو او تهدیدونو سره مخ وو. خو له نیک مرغه دواړو خواوو واکمنې ادارې او خپل رسنیو خپل اداري لیکه موندنې او په هغه بنسټ خبرونه جوړوي. خدا په دې معنا نه ده چې په افغانستان کې د خپلواک راپورونو لپاره ځای نشته.
مستقل در افغانستان وجود داشته باشه.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان خبریالانو مرکز د یو راپور په خپرولو د تاوتریخوالي او د رسنیو له ازادۍ څخه د سرغړونو زیاتوالي او همداراز د خبریالانو د ګواښولو او نیولو له امله اندېښمن دی. د افغانستان خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤولې سمیې ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
محدودیت های بیشتری از طرف طالبان بر
رسانه طالبان لخوا پر رسانه دیر محدودیتونه لگوال شویدی او دا محدودیتونه دی رسانه قانون او اطلاعات و تا دی لسرسی حق لقانون سر پرتکر کدی. دی افغانستان خبریالان و مرکز پر رسانه دی بندیزون و لزیاتوال او دی خبریالان و فعالیت لعمل اندیخمن دی.
خبرنگاران نگران است،
په ورته وخت کې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې ادعاو پر ردولو ازادي راډیو ته وویل
رسانه ها در تمام عرصه ها بحث های خود را گزارش دهی آزاد هستند.
رسانه په ټولو برخو کې د خبرو راپور ورکولو لپاره آزاد دي او نه ګواښل کیږي. خو د قوانینو په برخه کې باید یو هیواد قوانین مراعات شي. موږ له رسنیو څخه دا غواړو چې تل په خپلو راپورونو کې له بې طرفۍ څخه کار واخلي او باید د خبرونو په واقعیت باندې ډیر تمرکز وکړي. هغه څه چې دوی وای باید رښتیا وي.
نمو دیدګاه کې چې زه میګن باید واقعیت داشته باشه.
د راپورونو له مخې د مهال د مرتضی بهبودی او خیرالله پرهر په نومونو دوه خبریالان د طالبانو په زندان کې دي. د افغانستان خبریالانو مرکز په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د 1400 مریض کال د زمري میاشتې پر 24مه د پخواني جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته په افغانستان کې د 600 فعالو رسنیو څخه نیمایي د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو کاري محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله بندي شوي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ د یو مشر سردار عارف وزیر تلین په وزیرستان او کراچۍ کې ونیول شو. وسلوالو سردار عارف وزیر د 2000 کال د می په لومړۍ نیټه په واڼه کې خپل کور سره وویشت چې بیا یې په روغتون کې ساور کړه. د په کابل کې د افغانستان د پخواني ولسمشر اشرف غني د لوړې په مراسمو کې هم برخه اخیستې وه. نیاز علي له کراچۍ راپور لري.
پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د مای په 2مه د سردار عارف وزیر دریم تلین مانځلې د جنوبي وزیرستان په واڼه او د کراچۍ په سوراب ګوټ کې ولسی غونډې کړې دي.
و ملي شهید سردار عارف خان وزیر تا دا عقیدت سره ګلونه وړاندې کوم.
په وزیرستان واڼه کې غونډې ته د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین او په کراچۍ کې ولسی غونډې ته د پی ټی ایم مخکخه او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر په ګډون نورو مشرانو په خپلو ویناګانو کې وویل چې د عارف وزیر په ګډون خپل ټولو شهیدان به په تاریخ کې هیر نه کړي او تل به یاد ساتي. د کراچۍ په سوراب ګوټ کې ولسی غونډې ته په وینا کې د پی ټی ایم مخکخ او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر وویل چې عارف وزیر سره زمونږ ټولو پښتنو شهیدانو خپل ژوند د لاسه ورکړی خو ظالمانو ته سر نه دی ټیټ کړی.
ارمان لونی هم د دې مشران شول چې دې په خپل خاور باندې ځان ورکو خو دشمن ته سرچتنی نه وکړلا دشمن ته غلامی نه وکړلا.
علی وزیر زیاته کړه چې یو ځل بیا د پښتنو په خاورا د بدامنۍ پیخي د یو منصوبې لاندې روانې دي، خو اوس اولس بیداره شوی دی او موږ نور په خپله خاورا بدامنۍ نه غواړو. علی وزیر ویلي چې نن د غورځنګ په وجه خلک پاڅېدلې، شعوري ترلاسه کړي او خپل حقونو لپاره غږ پورته کوي. نوموړي ویل چې حکومت د یو بل فوجي عملیاتو لپاره هڅې کوي، خو موږ د بل اپریشن لپاره په هیڅ توګه تیار نه یو. علي وزیر په حکومت او ریاستي ادارو غږ کړی چې په وزیرستان او پښتون میشته سیمو کې د امن باوري کړي. په کراچۍ کې را جوړې شوې یادې غونډې ته د پی ټی ایم د سن مشر نور الله ترین ویل چې عارف وزیر د پښتنو په خاورا د امن خبره کوله، د خپلو وسایلو حقونو خبرې کولې، د دې په بنیاد هغه وجلې شوې.
سردار عارف وزیر شهید به ویل د دې ریاست ته دغه غوښتي دغه مطالبه به وا چې زما پر پښتونخوا وطن دا وور دا ناسور دا ترهګري دا دهشتګردي چا جوړه کړې ده.
دا پی ٹی ایم مخکخ سردار عارف وزیر چې وسلوالو 2000 کال د مای په لومړۍ نیټه په خپل کلی وانه کې برید کړی وو، چې وروسته یې د مای په دویمه نیټه د اسلام آباد په یو روغتون کې ساور کړی. د هغه د وجنې ذمواري هیڅ نه ده منلې. بلخوا د نېشنل ډیموکراتیک موومنټ مشر او د قامی سملغړی محسن داوړ پرون د عارف وزیر د دریم تلین په وخت په ټولنیزو رسنیو په خپل وینا کې ویلي چې سردار عارف وزیر یو باجوراته په خاور وطن مین سړی وو او غږ یې د هرې محروم یو محکومې طبقې غږو، او دا غږ به د وخت سره نور خوریږي او غزیږي.
په سودان کې د جګړې شکې لوخاړو سر له سبا ورځنی اوربند غاړه ایښې ده. د لنډمهالو اوربندونو له مخکنیو موافقو سرغړونو ته په پام سره د دې اوربند اعتبار هم څرګند نه دی. په سودان کې روانه جګړه د بشري بحران سبب شوې ده. په همدې حال کې کاناډا وایي چې ملګری ملتونه باید وکړی شي چې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي، او د سودان خلک باید اوبو، خوړو او درملو ته لاسرسی ولري. جزئیات په دې راپور کې.
د سودان د جګړې ښکېلو ډلو پرون سه شنبې لو ورځنی اوربان سره موافقه وکړه چې لره روانې پنځشنبې به نافذیږي. دا په داسې حال کې چې په پلازمینه خرطوم کې د هوایي حملو او د ډزو دوام وروسته لنډمهاله اوربان ګډوډ کړ. د جنوبی سودان د بهرنۍ چارو وزارت چې په سودان کې د روانې جګړې د درېدو د منځګړیتوب وړاندیز کړي، په یو اعلامیه کې ویلي د جنوبی سودان جمهور رئیس سالوا کیر د اوږدمهاله اوربان پر اهمیت او د استازو پر معرفي ټینګار کړی چې دواړو لوریو د سولې د مذاکرو لپاره ور باندې موافقه کړې ده. په سودان کې لمخکنیو لنډمهاله اوربندونو سرغړونو ته په پام سره د اوسنی اوربند د نافذېدو په باب هم چې د سودان د پوځ د مشر جنرال عبدالفتاح آل برهان او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نام د ملیشو د قومندان جنرال محمد حمدان د قلو ترمنځ ورباندې سلا شوی شکونه شته. د ملګرو ملتونو چارواکو پرون سیشن بی وویل په سودان کې روانې جګړې چې دریمې اونۍ ته داخله شوې، شاوخوا 1,00,000 کسان د دې هیواد له سرحدونو نورو هیوادونو ته په اوښتو مجبوره کړي، او د بحران ایجادېدو د دې سازمان د بشري مرستو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. د رویټرز خبری آژانس په حواله د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی پرون د کینیا په پلازمینه نایروبي کې د سودان په اړه وویل
ملګری ملتونه باید وکړی شي خپل فعالیت ته دوام ورکړي. مهمه ده چې د سودان وګړي خوړو، اوبو او درملو ته لاسرسی ولري. دا مهال د 9 روغتونونو له ډلې 950 تړل شوي. دا د منلو وړ خبره نه ده. بشري قانونو ته باید درناوی وشي. دا څرګند پیغام دی چې کاناډا یې د غوډو جنرالانو ته لیږي.
بلخوا د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی هم ویلي قاهره د سودان د ښکېلو لوریو ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي، خو دوی په کورنۍ او مسایلو کې مداخله نه غواړي. په سودان کې روانې جګړې په یوې غمیزې د بدلېدو خطر زیات کړی، ځکه د سودان نسمن ګاونډیان د کډوالو له بحران سره مخامخ دي او جګړه سودان ته د بشري مرستو د لیږلو مخه نیسي. په سودان کې یو پر درېیمه برخه وګړي له وړاندې پر بهرنیو مرستو متکي وو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د دې جګړې په لومړیو کې تر یوې وقفې وروسته دوی درې کارکوونکي ووژل شول چې د کابل دوی په سودان کې خپل فعالیتونه وځنډول. د خوړو نړیوال پروګرام د ختیځ افریقا د برخې مسول مایکل دانفورد ویلي د دې خطر شته چې دا یوازې د سودان نه بلکې د سیمې یو بحران وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون چې طالبان منحل کړی دی ادعا کوي چې د طالبان حکومت د روڼ اندو متنفذینو او پخوانیو پوځیانو نیولو تهدید او شکنجې ته دوام ورکړی دی. دغه کمیسون د کوچني اختر په لومړۍ ورځ د غزنی د شاعر او لیکوال ذبیح الله عیار د نیولو یادونه کړې چې لانه د خوشي شوی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي طالبانو پخوانی سرتیری ذکر الله هم نیولی چې لای برخلیک نه دی معلوم. د کمیسون د خپلو سرچینو په حواله څرګنده کړې چې په غزنی کې پخوانی پولیس مهتاب همدرد د غوایی یا سور پر ومنیول شوی او نامعلوم ځای ته لیږدول شوی ده. په اعلامیه کې ویل شوی چې طالبانو د پولیسو اکاډمۍ پخوانی استاد جنرال عبدالمناف دره هم په کابل کې نیولی او د برخلیک په اړه معلومات نشته. کمیسون وایي د امان الدین په نوم پخوانی پوځي چې له شپږو میاشتو راهیسې د طالبانو د استخباراتو په بند کې دی نه دی خوشي شوی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې امان الدین د تیر نظام تر سقوط درې کاله مخکې دنده پرېښې وه چې اوس د طالبانو لخوا په فزیکي او رواني لحاظ شکنجه شوی دی. کمیسون د خلکو خپل سری نیول غندلی او وایي نړیوالو ته یې په خطاب کې ویلي چې د طالبانو عمومي عفوه رښتیا نه ده. طالبانو د دې اعلامیې په باب څه نه دي ویلي. د کونړ چپیدری اوسیدونکو د سړک له خرابوالي شکایت کوي. د دوی په وینا د کونړ له مرکز څخه د نورستان تر مرکز پارون پورې د حکومت شپږ اداري واحدونه او پولیسکونو سره خلک پراته دي او هر ورځ په دې لاره پولیسکونو غټ او کوچني موټر تک را تک کوي، خو سړک یې کنډ کپر دی چې ځای ځای پکې د اوبو ډنډونه ولاړ وي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ چپیدری ولسوالی اوسیدونکو وای د سړک خرابوالی په وجه غنښتون سره مختینه په وخت ناروغ ډاکټر او روغتون تر سبلې شي، نه خوراکي توکي کورونو او بازار توړې شي او نه هم نور مهمو کارونو ته ځانونه رسولې شي. د یاد ولسوالی د دیګل اوسیدونکو رحمت الله
نورستان وروړه هم په دغه علاقه کې د ولایت په دغه طرف پروت دی، هغه تم ډیر مشکل له سړک او لارې خرابې دي. چپې درې خو بیخي مخکې د جنگونو په کې زیاتو، اوس خو بیخي امنیت هم ښه دی او مؤسسات او امارت اسلامي دا طرف
د سرک هر برخه کنډو کپر شوی او پکې د اوبو ډنډونه ولاړ دي چې د موټرو لتګه وتلې دي. د چپیدری ولسوالۍ قومي مشر نصر الله خان ساپی راته وویل په تیر حکومت کې ورسره د سرک قیر کولو ګڼې ژمنې وشوې، خو تر سقوط پورې یوه هم عملي نشوه او د سرک کنډو کپروالي په وجه د نورستان او کونړ ولسونه زوريږي.
ډېر زیات ظلم دی موږ د چپیدارې درې پېښ د خلکو سره د نورستان سره، ځکه یو نورستان خپل یو ولایت مکمل زموږ په دې چپیدارې سړک پروت دی. د خپل د درې ولسوالۍ د درې پېښ بوتپور او مانونګي او د چپیدارې ولسوالۍ د بشاته د نورستان و اما ولسوالۍ ده به د پارون ولایت دامدا شانزي بدخشان ته همداسې به تر اګرځي خې طرف ته شمال شرق طرف ته چرازي به چترال او هغه طرف ته لګي دومره دې درې دي او دا سړک ته بالکل حکومت توجه نه کوي. دا
د ځای اوسیدونکو په وینا چې هر ونه یو میشت په یاد لاره د حکومت او مرستندوی ادارو مسولین تګ راتک کوي او دغه ټول ستونزې په خپل سترګو ویني، خو بیا هم د هواری لپاره هڅه نه کوي. په کونړ کې چارواکي بیا وایي د اسدآباد او پارون سرک چې په چپې درې ولسوالۍ کې تیر شوی د اساسي جوړولو لپاره کابل کې خپل مشرانو سره خبرې کړي او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې په روان لمریز کال کې به ورته بودیجه پیدا او کار پیل کړي. په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ آزادی راډیو ته وویل
نو د غدری سرکونه مو پیشنهاد کړو چې یو د شرقي نورستان تک سرک لرو بل مرکزی ته، یو د دلته کې نیکونړ ولایت څخه بارو بعد دغه یو سرک چي دی، نو هغوی را سواده وکړه مرکزی نورستان ته دغه سرک به له پوخ کړو. نو د نورو امکانات فلحال له سره سواده یې سونه کړه، پلان خو دغه پلان د کوشش به کوو چې امکانات پیدا کړو دغه سرک پوخ کړو.
د یادولو ده چې د اسدآباد او پارون ترمنځ سرک باندې له 2005 څخه تر 2009 پورې د نړیوالو ځواکونو لخوا کارونه روانو. چې د مانوګي ولسوالۍ وردیش پورې دغه سرک جوړ شو. د نورستان و عامه ولسوالۍ کې هم څو ځایونه قیر کولو ته برابر شو، خو په کونړ او نورستان کې پرې د بریدونو زیاتوالی د سرک جوړولو چارې په ټپه ودرولې. د ولسمشر غنی د حکومت په اخیری کلونو کې د پارون له لورې د 21 کیلومتر سرک رغولو کارونه په دولتي بودیجه شروع شو، خو هغه هم څه د امنیت د نشټوالي او څه د اقتصادي ستونزو په وجه د خند او ځن سره مخ شوې دي چې لا تر اوسه هماغه سي بند پاتې دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
وړاندې ستاسو په ژغ سب شوي پیغامونه لرو، خو مخکې تر دې چې ستاسو پیغامونه له تاسو او د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړو، یوه نړیواله مسله راخلم. د استرالیا دولت وایي د تنباکو څکولو او کارونې په وړاندې د مبارزې لپاره پر روانو څلورو کلونو کې پر تنباکو به مالیات څو برابره زیات شي. د استرالیا روغتیا وزیر مارک بټلر پر نوبل څنګه چې دولت خوړی نوې نسل په نیکوټین لرجدیدو وساتي د شوق لمخې بده تنباکو کارول منشي. د هغه په وینا پر تنباکو بل سپتمبر میاشتې په کال کې مالیه 15 سلنه زیات شي، چې پر روانو څلورو کلونو کې به 2.2 میلیارد امریکایي ډالرو ته لوړ شي. د اقتصادي همکاري او پرمختیايي هیوادونو په سازمان کې استرالیا له هغو هیوادونو دی چې د تنباکو څکولو کچه پکې تر ټولو ټیټه ده. د استرالیا د حکومت د معلوماتو له مخې په 2019 میلادي کال کې د شوي سروې له مخې په دغه هیواد کې 11.2% وګړي چې عمرونه یې 15 کاله یا تر دې لوړ دي دخانیات کاروي. اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلي پیغامونه.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. زه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. وبه پر 200 غزا د هلمند کجکی د ولسوالۍ د مور راکاجو اتاریا کم بند کړل نو وس مور چی شو کرو څه چمو کو د ولس باخر څه چم کی.
زه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ څخه د ټلیفون پر لیکایم. دا خدای دی وکي چې زموږ ژغ تر مسؤل چارواکو پرې ورسیږي. دلته د کجکی ولسوالۍ د زمینداور علاقه او د مساکلا ولسوالۍ د غسې د نوزاد ولسوالۍ په دې درو ولسوالیو کې چې موږ دلته رابطه آمد لرو، موږ سره زو د درې ولسوالۍ سره نږدې دي. دلته د اوبو سطح ډېره ټیټه سوې ده. د مسلمانانو کښتونه پر دغه وژو باندې غنم ځینې وچسوله، برمې وچسولې. یو سات کار برمکاران په 15,000 پاکستانی کلدارو باندې کوي چې مخکې به بستا ورځ دوی ورځ په 15,000 کار کوي. نو وبنسته وب ډیر ټټ سوي دي. د وب سطح ډیر لاندې لیدلې ده. د مساکلا پر رود باندې چې یو غټ رود ډیر وب لري، پر دغه رود باندې مخکې د تیر نظام په وخت کې د یو بند چارې پیل سولې بیرته ودرېدلې چې نه پوهیږم چې د څه ستونزو په وجه.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته زما د خوانه سلام. د دې اماراتو د زندان نه یو خېدي خبرې کوم. ورور تاسو سره ما هم 2018 کې هم تماس نیولې و. دا غي نو روسه بیا چې د اسلامي امارات حکومت راغلی موږ ته هیڅ سفارت د خوانه څوک نه استاد راغلی. د څو وړ چې د فنډ په وجود هم موږ ته څوک نه راغلی. تاسو ته راتو نه اله کو چې څنګه आवाज دا تر وزارت خارجه یا تر مولوی صاحب عبدالغنی برادر پورې ورسوي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
وړاندې نیمه نړۍ د شوزو پروګرام لرو. په دې خبرونه کې به دا واوري چې له افغانستان بهر ته تللې ځینې مېرمنې د خپل وطن په اړه په پردیسۍ کې څه احساس کوي. خو اوس شپږ بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه